درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د 14/14/14 او د 2013 میلادي کال د جون دریمه په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې د هلمند والی وای په دغه ولایت کې د ورستیو عملیاتو لکبله وسلوال طالبان کمزوري شوي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په لومړي شل اوور سیالۍ کې مخامخ کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وای ایران د سوریې په خاوره کې پوځي اډه نه لري او د اوکراین ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په امنیتي او دفاعي همکاریو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل د روسیې د پارلمان غړي وایي د پخوانی شوروي د یو پیلوټ چې الوتکه یې په افغانستان کې لویدلې وه د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماتانو سره خبرې کیږي. د روسیې د رسنیو د راپور له مخې د پخوانی شوروي یو پیلوټ چې څو لسیزې مخکې الوتکه په افغانستان کې ویشتل شوې او هغه مړ بلل شوی و ژوندی موندل شوی خو په پاکستان کې اوسي. د روسیې د پارلمان یو غړي ویکتور وودولانسکي پرون شنبه د روسیې خبري آژانس تاس ته ویلي چې د هیواد د دفاع وزارت یو کمیسون په پاکستان کې د امریکا له ډیپلومات له ډیپلوماتیک ماموریت سره په خبرو لګیا دی څو دا معلومات تایید شي. ډیپلومات د ډیپلومات هویت پټ ساتل شوی دی. په افغانستان کې له 1990 تر 1998 میلادي کاله د پخوانی شوروي د پوځ پنځه لزر عسکر او صاحب منصبان د جګړې قرباني شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د شلووري کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلووري کرکټ د دریو سیالیو د لړۍ نن شپه په هند کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې په هند کې دا سیالۍ د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې باید د څلور اووره کرکټ وبښي د شل اوور کرکټ د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره د روان میلادي کال تر پای د نړۍ په اتو غوره لوبډلو کې خپل ځای وساتي. افغانستان په شل اوور سیالیو کې اتم مقام لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره څلوېښت ورځې په هند کې تمرین کاوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي چې ایران په هغه هیواد کې هیڅ پوځي اډه نه لري. معلم پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې د ایران پوځي سلاکاران د سوریې د حکومت په بلنه د سوریې د حکومتي ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوي. د اسرائیل حکومت په بیا ویلی دی چې په سوریه کې د ایران د دایمي حضور پر ضد خبرداري ورکوي. خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د اسرائیل ادعاوی حقیقت نه لري او غواړي چې خپل سیال ایران په دې ډول تر فشار لاندې راولي.
متروج له اسرائیل کذب
د وای د اسرائیل ادعاوی دروغ دي. حتی هوایی حمله او د سوریه پر پوځي مرکزونو حمله چې قربانیان یې زموږ د دفاعي ځواکونو غړي وو نو زه درته وایم چې د ایران د حضور په اړه د اسرائیل او لویدیځو رسنیو ادعا حقیقت نه لري. لکه څرنګه چې ما وویل ایران د سوریې د حکومت په بلنه دلته راغلی او حضور یې قانوني دی. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو وسلوالو پر ضد په جګړه کې د څو ایراني عسکرو او منصبدارو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. اسرائیل په می میاشت کې وویل چې د جولان په لوړو کې د اسرائیل په اډو کې د ایران له لوري د یوې راکټي حملې په ځواب کې هوایی حملې کړې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشینکو او پامپیو پرون شنبه تلیفوني خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مننه کړې چې د جیفلین په نوم د ټانک ضد راکټي سیستم یې ورکړی دی. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې پریکړه وکړه چې دا سیستم په $25 میلیون پر اوکراین وپلوري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په ترکیه کې د اوبر په نوم د ټاکسي موټرو فعالیت بند شو. اردوغان ویلي چې دا پریکړه په استانبول کې د اوبر شرکت د موټر چلوونکو د فشار له امله شوی ده. اردوغان د جون په لومړۍ نیټه په استانبول کې په وینا کې وویل موږ خپل ټاکسي موټر لرو د اوبر له کومه راغلی دی. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې اوبر ټاکسي موټر په اروپا کې ډیر چلیږي او دا یې په ترکیه کې فعالیت ته اهمیت نه ورکوي. د اوبر شرکت په 2014 میلادي کال کې په ترکیه کې د خپلو ټاکسي موټرو فعالیت پیل کړ. راپورونه وایي چې یوازې په استانبول کې د اوبر 1400 ټاکسي موټر چلیږي. تاسې زمو ژغ له آزادي راډیو او آزادي راډیو خبرونې د سهار له او بجو د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د هلمند نوی والی وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو وروستیو عملیاتو په دې ولایت کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي دي. له بلې خوا د اروزګان نوی امنیه قمندان د امنیت راوستو تر څنګ خلکو ته ډاډ ورکوي.
په چا را باندې د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړ نه تنها دا رتبه بلکې ځان په دغه چوک کې اعدامول.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د خپل ولایت په امنیتي ادارو کې وروستي تغییرات مثبت بولي.
په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي.
عملا زه ښار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوې دي، چیک پوینټونه زیات شوې دي.
د کندوز په ځینو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوملیکنه نه ده پیل شوې. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن لوبړې شل اوره مسابقه لري. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو رسنیو کې کتنه کوو. ساعت 2:00 شوې. د هلمند نوی والی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د کمزوري کېدو خبر ورکوي. جنرال محمد یاسین له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په ولایت کې د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د ملي اردو د وروستیو ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته گزار او رسیدلې دی او دا ډله کمزوري شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین ویلی چې په مساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر مشرانو ورسي حمله په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو فعالیت کمزوري کړی دی. د هلمند نوی والی پرون د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل
تاثیر قوی را بجا گذاشته د شمن منطقه
دی. حمله پر سیمه زیات غیس کړی دی. دشمن مورال کمزوري سوی او په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ مقاومت توان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوري تیرونی په یو خبر پانه کې وویل سول چې د مې میاشتې په 28 نیټه د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو غونډه دقیقې حملې کړې دي. په خبر پانه کې زیاته شوی چې په دې حملو کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوی چې د هلمند لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د ټاکل شوی والی مرستیال د یو شمېر ولسوالیو لپاره د هغوی ولسوالان او د کندهار، کندوز، فراه، اورسګان د وسلوالو د استخباراتو او عملیاتو مشان هم پکې وو. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تیرونی په یو بیان کې دا وکړه چې حمله په مساقله کې پر وادي کور شوی او 15 ملکی وګړي پکې وژل شوی دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش د ادارې سیګار پر رپورت کې چې د روان کال د اپریل په میاشت کې خپور شو د هلمند نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر واک یا نفوذ لاندې ګڼل شوی وي. خو د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ولایت کې له 400 ولسوالیو یوازې 15 د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره حمله زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې د چټکل سوي د ناتو د دفاع وزیران در رواني چرشنبه په ورځ په بلجیم کې غونډه او بیا د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړي. د ناتو غوښ ناتر ماموریت په افغانستان کې تر 15,000 زیات عسكر لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پروزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو لګیا دي.
و موردل چې د هلمند نوی والی وایي چې په دغه ولایت کې وروستیو عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړی دي. خو د دې ولایت په گاونډي ولایت اروزګان کې وسلوال طالبان غشتلی دي. د اروزګان لپاره نوی امنی قومندان بیا وایي چې په دغه ولایت کې به امن راولي. ډګروال محمد معروف احمدزی وویل د دې ترڅنګ به د اداري فساد په وړاندې هم مبارزه وکوي. لسیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
ډګروال محمد معروف احمدزی ژمنه وکړه کمې فساد وکړي او قانون می پلی نه کړي نو پدار می کړي.
کچاره باندې د یو افغانی د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړه نه تنه دا رتبه بلکې زه ځان په دغه چوک کې اعدامول په ډاډ په اطمینان تاسو ته وایم ورونو چې غل نه یم رشوت نه خورم همدغسې چې راغلی یم انشاءالله الرحمن همداسې پاک به ځم.
ښاغلی احمدزی له خلکو غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي څو په خپلو کړو وعدو کې بریالی سي. تا ورته وخت کې بیا د اروزګان خلک هم د همکاري ډاډ ورکوي خو د امنیت غوښتنه ورڅخه کوي.
موږ دا ډاډ حکومتدان ساتو چې د اروزګان میړنۍ ولس او د اروزګان قومي مشران او د اروزګان علما دا ټول مشتاق شاته ولاړ دي انشاءالله که په سر یې که په مال یې زموږ د ولسونو امنیت به ته ساتي.
خو نوی کمانډان صاحب تا ته وایم چې د خولې پر سر ستاسو عمل نه غواړم. د اروزګان په ولایت کې موږ د اروزګان په ولایت کې 40,000 - 50,000 کوره ماجر لرو. زړه وسوزه د قرآن شریف روی دي د چواره دي وګوره چارچینې دي وګوره جراوت دي وګوره خپل مرکز د ژره لاندې ستا په ټاور باندې ټکان کوي.
د خلکو بله غوښتنه دا وه چې د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې خوندي کړي.
پر لحاظ د خدای زموږ تر کندهار پورې لار نه امن ده نه احترام لرو نه بشریات لرو هیڅ شی نه لرو.
د روزګان مریض کندهار ته نه رسیږي. لاره خرابه ده د لارې امنیت خراب ده لارې خامه دي. تاسو نور افغانستان د روزګان سره قیاس کوي ټول افغانستان 50 کاله د نورې نړۍ نه وروسته پاتې ده او د ما روزګان ولایت نسبتا نور ولایتونو ته دا 50 کاله وروسته پاتې ده چا ورته خدمت نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې روزګان ولایت په تیرو 2 کلونو کې دا شپږم قومندان دی چې د ولسمشری ماړی په امر راځي.
د اروزګان نوی امنی قومندان د امنیت د راوستلو او د فساد د مخنیوي په برخو کې د تغییر د راوستلو ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د امنی قومندانۍ اډوان په 1 سلویش کلیدي پوستونو کې تغییرات او نوی ګمارنې شوي دي او د جلال آباد ځینې ښاریان وایي چې د دغو نویو تغییراتو په راتګ سره د ښار په امنیت کې مثبت تغییر ویني. په دې اړه د آزادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار ولایتي ادارې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د امنیت قومندانۍ اړوند په 1 سلویخ کلیدي بستونو کې تغییرات راوستل. د ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي دغه تغییرات د امنیت قومندان څخه نیولې د ولسوالۍ قومندانان او د ښار امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارونو کې خپل امنیت قومندان د قومندانۍ ادارې او مالی مرستیال د قومندانۍ اړوند د بیلابیلو برخو مسؤلین د حوزو امیرین همدارز د ولس ولسوالی او امنیت قومندانان او د ګن نورو برخو مسؤلین شامل دي.
د جلال آباد خاریان د امنیت قومندانۍ اړوند د پراخه تغیرات راتګ مثبت ګڼي او وایي د خار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي او لاملونه یې دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا لړۍ هم داسې جاري وساتي.
زمان هم دوست محمد سعادت اصلی اوسیدونکی د درینور د عملی کلیم خو فلحال د جلال آباد ښار هی اوسیدونکی یم. دغه ورستیو کې چې کوم امنیتی ورګانو کې تغیرات راغلي دي نو لدین ډیر خوښ یم شخصا خپل ځکه چې عملاً زه خار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوي دي چیک پوینټونه زیات شوي دي امنیتي ارګانونه کشفي ارګانونه فعالیت کوي او تغیرات خار کې ګورو. لکه اوس هغه امنیتي پیښې او ننګونې چې مخکې تر بیخي ډېرې وي لږې شوي دي او نور خلک هم داسې امیدوار او خوشبینه دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزي ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلی او په دې برخه کې د پراخ نورو تغیراتو د راوستلو پریکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په راوستلو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دو همکاري د خپلو امنیتي ارګانونو سره وي انشاءالله لری به نه وي چې د جلال آباد په خار کې د خلکو لپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند وکړي.
د ننګرهار ولایتي ادارې وایي په امنیتي سکتور کې د تغیراتو دراوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت نظم عامي او نور ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسأله د بحث یوازینی مرجع ده.
و بجاو 15 دقیقې شوې وسم مجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د چک جمهوریت د پارلمان هغه پریکړه ته اشاره کړې چې د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو لپاره د دې هیواد د حکومت پلان تایید کړی. رسپانه وایي د دې پلان له مخې افغانستان ته تر 2000 کال پورې د چک جمهوریت 390 تنه سرتیر یاستوي. د محل په افغانستان کې 213 تنه چکی سرتیر د ناټو تر قومندې لاندې دنده ترسره کوي. ورسپانه وایي د چک جمهوریت د اضافي سرتیری به د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه ملاتړ او سلام مشورو کې همکاري کوي. یور ایشیا ریویو خبرونې د افغانستان د سولې په اړه یو تبصره خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه رنده خوشبيني. د لیکنې لیکوال اجیت کومار سنگ طالبانو ته تا د ولسمشر غنی لخوا د سولې د هر اړخیز وړاندیز وروسته را پیدا شوې خوشبيني ته اشاره کوي او د سولې د عالی شورا د مرستیال تو رحمان سلیم هغه سرګندونې را نقل کړي چې نږدې دوه اونۍ مخکې ویل پر طالبانو ضروري سیاسي، پوځي او مذهبي فشارونه زیات شوي. زر یا وروسته به دا فشار کار ورکړي او طالبان د سولې د پروسې سره له یو ځای کېدو پرته بل لارې نه لري. خلیکوال وای د کابل د پروسی د دویم کانفرنس را ورسته چې د فبروري د میاشتې پاتې وشتمه پکې ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته د سولې او پراخ وړاندیز وکړ. د مې تر شلمې نیټې پورې او تری را ورسته ورځو کې پیښو پرمختګونه وخوډل چې د خاغلی سلیم خوشبيني به سیاده. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د دفتر سیګار هغه ریپورت هم اشاره کړي چې د اپریل میاشتې په پای کې خبر کړهو پکې ویلي طالبان لا هم د پیوړې کېدو په حال کې دي او تر خپل نفوذ لاندې ساحه پراخه کړي. لیکوال زیاتوي په داسې وخت کې د غنی د حکومت لخوا د سولې لپاره طالبانو ته بلنه ورکول د حکومتي لوري لخوا له دې مسلې سره بې پروايي کوي. د لیکنې په باور په خنوی تجربه خودل چې ترهګری او وسلواله ډلې هیڅ کله په داسې وخت کې د سولې خبرو سره په خنیت نه یو ځای کیږي چې په سیمه کې یاغیز او کنټرول مخ په پراخېدو وي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر دا هڅه چې په افغانستان او نړۍ کې د ترهګری ضد مبارزو تجربه لپاره غورځوي او طالبانو ته د سولې په وړاندیز ټینګار کوي د طالبانو هغه ارزونه ته نور اعتبار ورکوي چې ګمان کوي افغان حکومت او بهرنی ملاتړي د جګړې د بایللو په حال کې دي.
د کندوز ولایت په دریو ولسوالیو کې د نوملیکنې هیڅ مرکز نه دی فعال. په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر علت لوړ امنیتي تهدیدات بولي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست محمد رسول عمر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندوز د نهو ولسوالیو شمیر څخه لا تر اوسه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي خلاص شوي. د کندوز په شپږو ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر رسمن جریان لري او موږ خپلې ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړي دي. خو امنیتي چارواکو موږ ته ډاډ راکړ چې د دغه بهیر د پلي کولو په هدف د کندوز په قلعهزال او یو شمېر نورو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیلوي او د ناامنو ولسوالیو په تصفیه کولو سره به هلته هم موږ د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر پیلوو. د ښاغلي عمر په وینا چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د کندوز په قلعهزال، کلبات او ګلتیپي ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي کې چیرې د دې ولایت په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل نشي او که خلک د ټاکنو له بهیر څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له نیمګړتیاو سره مخ شي. که د کندوز په ناامنو سیمو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل نشي نو ښایي د دغو ولسوالیو خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې د رای ورکولو له حق څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندوز د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د نوم ثبتولو زمینه برابره کړي تر څو خلک د خپل قانوني او مدني حق څخه ګټه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې له بنگلاديش سره د شلو وریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه لري. افغانستان او بنگلاديش به په خپلو کې درې سیالۍ وکړي چې لومړۍ نن شپه ده او دوهمه د سه شنبه او وروستۍ د راتلونکي پنج شنبه په ورځ په پام کې ده. د افغانستان ملي ټیم د روان جون میاشتې په 14 نیټه له هند سره خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه هم کوي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه خپلو کې د شل اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شل اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به راتلونکي سه شنبه او پنځشنبه په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس صفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شل اوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی. دی سیالیو ګټل زمونږ لپاره ډیر مهم دی. مونږ دا مهال په نړیواله سطح په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زمونږ ځای نور هم پیاوړی او پایداره کوي. د روان کال د ډسمبر تر یو دیرشمې د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، څو وکولی شو چې د شل اوریزو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا څلوېښت ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د روانې جون میاشت په 14 نیټه له هند سره خپل لومړنی ټیسټ سیالي پیل کړي.
په هسپانیا کې د نوي منتخب صدر اعظم د ښار له پیل سره سم د کاتولینا بلتون غشتونکو د خپل مستقل حکومت د جوړېدو هیلي څرګندې کړې. د کاتولینا نوی حکومت هم پرون په کار پیل وکړ، خو د اسپانیا نوی صدر اعظم ویلي چې د کاتولینا د جلا کېدو په اړه بحث نشي کولی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز پرون د خدمت لوړه وکړه. د اسپانیا پارلمان د جون په لومړۍ نیټه د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری وکړه او پیدرو سانچز یې وټاکل. د اسپانیا مخکنی صدر اعظم ماریانو رخوی چې د اداري فساد د تورنو له امله تر شدیدو فشارونو لاندې وو، په پارلمان کې د عدم اعتماد رایې اخیستلو له امله له چوکۍ لری شو. پیدرو سانچز په اسپانیا کې له سوسیالیست ګوند سره تړاو لري او په خپل هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې ژمنه کړې ده. هغه همداراز ویلي چې د کاتالونیا د برخلیک په اړه خبرو ته تیار دی، خو له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په اړه له هر ډول نظر پوښتنې سره یې مخالفت څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کاتالونیا نوی حکومت هم پرون د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه پرون د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې رسمي مراسم جوړ شوي وو چې سلګونه بیلتون غوښتونکو ګډون پکې کړی وو او د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه له احساساتو ډکې ویناوې وشوې. د کاتالونیا جلای غوښتونکي ولسمشر کیم تور اعلان وکړ چې د نوي حکومت له برحاله کېدو سره پر کاتالونیا د مادرید د مستقیم حاکمیت حکم پای ته ورسید.
اوی سکابا لارتیکل 155
د اساسي قانون یو څلور پنځه سمه ماده چې د مخې په مادرید کې مرکزی حکومت په مستقیم ډول پر کاتالونیا واک چلاوه د جون په 2 نیټه پای ته ورسید. که هم خوشاله نه یو، ځکه موږ له هغه څه چې غوښتنه یې لرو لا ډیر لري. د کاتالونیا خلکو تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له هسپانیا د خپلواکۍ ترلاسه کول او د یو مستقل حکومت درلودو په اړه په ټول پښتنه کې برخه واخیسته، خو هڅه یې ناکامه سوه او له هغه راهیسې د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د بډایه سیمه له سیاسي خلا سره مخامخ وه. د ټول پښتنې تر ناکامېدو او د سیاسي ناندریو له پیل سره په هسپانیا کې د اصراري حالاتو د قانون پر اساس پرېکړه وسوه چې د نوي حکومت تر ټاکل کېدو پورې په کاتالونیا کې ټولې دولتي چارې په مستقیم ډول له مادرید اداره شي. د کاتالونیا نوی ولسمشر کیم تورا پرون په بارسلونا کې خلکو ته وویل چې نوی حکومت به د 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د ریفرندم یا ټول پښتني هدف ته چې د نوی جمهوریت په چوکاټ کې د خپلواک دولت جوړول دي متحد وي. کیم تورا وویل چې له اسپانیا جلا د کاتالونیا د خپلواک دولت جوړول به آسان کار نه وي، ځکه د هغه په وینا د سترو قدرتونو ګټې له ګواښ سره مخامخ کولای شي. خود اسپانیا له نوی ټاکل شوی صدر اعظم پیدرو سانچز څخه غوښتنه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه خبرې ورسره وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اورئ. د ازادي راډیو مطالب که خبرونه دي که راپورونه او نور موضوعات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکي. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پخوانی شوروي د یو پیلوټ چې الوتکه یې په افغانستان کې لویدلې وه د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماتانو سره خبرې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د شلووره کرکټ په سیالیو کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي چې ایران په دغه هیواد کې هیڅ پوځي اډه نه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په ترکیه کې د اوبر په نوم د ټاکسي موټرو فعالیت بند شو. وسم ته پیغامونه چې د افغان بي سیم داتا سوا اتلش میري لاري مرسته وليدي. بشیر حبيب زایل لوګر څخه البته د لوګر لازر ولسوالي لکي ټول افغانان باید افغانستان ته دعا وکړي ترڅو لوبه وګټي. اشاره د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ شل او رسیالو ته ده. نازو درد له کندهار لیکي طالبان باید نور سوله وکړي چې ناوخته نسی. که سوله نکوي نو داسې به ناوخته سي لکه چې شاګرد مکتب ته د او بجو پر ځای لس بجې یا دولس بجې راشي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالیو څخه سمیع الله حلیمي تندر وایي د پکتیا په زیاترو ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره له وونه تر نهو ټولګیو پورې البته کتابونه هیڅ نشته. دی وایي هیله ده چې د پوهنې وزارت توجه وکړي او د پکتیا ولایت ښوونځیو ته کتابونه واستوي. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
نو مریم ده.
مریم جان اداره ته وای چې د ځوانانو رول په ټولنه کې څنګه ارزوي؟
بل شکه چې یو ځوان خو د ټولنه لکه څنګه چورته وای ستون فخرات دی. پرتیا هم هر ټولنه د هغه ځوان تر کړنو او د هغه تر اعمالو پورې اړه لري. یعنی کله چې یو ځوان په ټولنه کې مثبت رول ولري بل شکه چې هغه ټولنه بل هر پلوه پرمختللې او خوشبخته ټولنه وي. خو کله چې ځوانان برعکس منفی رول ولري په یو ټولنه کې دا ځوان به د ټولنې نه یوازې چې هغه بار به مخته ویوړل شي بلکې د ټولنې بار دوش به هم وي. زما په نظر خدای لومړی لکه کورنۍ نه پیل کیږي. کله چې یو ځوان په یو سالمه کورنۍ کې رالویږي نو بل شک چې د دې ځوان عمل به سالم برته ټولنې ته انعکاس کوي. بیا کله چې یو ځوان یو ناسالمه کورنۍ کې رالویږي تر ډیره حده هغه عمل ټولنې ته هم برته ناسالم انتقالیږي.
اوس د ټولنې اغیزه په ځوانانو باندې څومره ده؟ مثلا په اوسنیو شرایطو که دغه شرایط څومره په ځوانانو باندې بد اغیزه لري او څومره ښه اغیزه؟
بل شکه چې دا اغیزه به متقابله وي. د یو ځوان اعمال په ټولنه کې اغیزه ولري ټولنه هم بیرته کولای شي په ځوان باندې د اقتصادي لحاظ، د امنیتي لحاظ، فرهنګي لحاظ همداسې. کله چې په یو ټولنه کې رسنۍ فعالیت ولري د هغوی اثرات په ټولنه باندې بیرته په ځوانانو باندې دا به اغیزه ولري. بل شکه چې هغه به ټولنه ته هم تغییر ورکوي. یو ځوان باید خپل ځان وپیژني. کله چې ځوان خپل ځان وپیژنده بیا کولای شي د خپل ټولنې مسؤلیتونه کوم چې کورنۍ کې ورته سپارل کیږي او له کورنۍ نه وروسته کوم چې په ټولنه کې ورته سپارل کیږي هغه کولای شي په بهترین شکل مخې ته ویسي.
اوس هم بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر. سلام عرض میکنم صبح هر یکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در این 30 دقیقه با دنبال حملات اخیر بر موسی قلعه روحیه طالبان در هلمند ضعیف شده است. این را والی هلمند میگوید. خواست یک عضو ولسی جرگه افغانستان، مسئولین امنیتی باید نامهای وکیلان و زورمندان را که در جرایم دخیلند افشا کنند. و صدر اعظم جدید اسپانیا و حکومت جدید کاتالونیا سوگند وفاداری یاد کردند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله بامدادی امروز رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه